رډو په ویب پاڼه کې لوستلی شي. نه بجې او دېرش دقیقې دی مخکې تر دې چې نیمه نړۍ د ښځو پروګرام ته مخه کړو. لنډ خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر احمد خان متقی له امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د یو پلاوي په مشرۍ نن دوحې ته ولاړ. ښاغلی متقی د کابل په هوایي ډګر کې وویل چې له امریکایي لوري سره به د دوی پر حکومت د بندیزونو د لرې کېدو په تړاو خبرې وکړي او پر یو شمېر نورو مسایلو به ورسره وشخیشي. تمه ده چې د امریکا د متحده ایالاتونو او د طالبانو د حکومت پلاوي به سبا د قطر په پلازمېنه دوحه کې سره وګوري. د امریکایي پلاوی مشي د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست او د بشري حقوقو او افغان ښځو اونجونو په برخه کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیدی کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیرونی ویلی وو چې د بحث په اصلي موضوعاتو کې د افغانانو لپاره بشري ملاتړ، اقتصادي ثبات، د ښځو اونجونو په ګډون له ټولو افغانانو سره عادلانه او باعثه چلند، امنیتي مسایل او د نشه یي موادو له تولید او قاچاق سره د مبارزې هڅې شامل دي. د ملګرو ملتو یو چارواکی وایي چې دغه سازمان له مالی ستونزو سره مخامخ شوی او د افغانستان په شمول په یو شمېر هیوادو کې مرستې کموي. د خوړو د نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی مرستیال کارل سکاو پرون په یوه خبري غونډه کې وویل دا خوشبو ژتیا هیوادو په منځ کې چې د ملګرو ملتو د خوړو نړیوال پروګرام پکې فعال دی لږ تر لږه په 83 هیوادونو کې مرستې کمی شوي او یا به ژر کمی شي. د افغانستان سربیره په دې ډله هیوادو کې سوریا او یمن هم شامل دي. روسیې تېره شپه په دنیپرو ښار کې د اوکراین پر امنیتي دفتر توغندی وویشت چې له کبله یې د هستوب نیوې ودانۍ ته زیان واوښت. د روسیې په دې برید کې د دوو ماشومانو په ګډون 9 تنه ژوبل شول. په بریتانیا کې تمه ده چې د مسلمانانو تر ټولو په ستره کلنۍ غونډه کې شاوخوا 40 زره تنه ګډون وکړي. دا کلنۍ غونډه پرون په همشایر کې پیل شوه او تر سبا دوام کوي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ځاړم د مشرمن سره په ساکینانو زموږ د ژوند خو زه په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
جبري مهاجرت د چیرې هیڅ ذهنونو ته آماده نه واقع ستونزمن ده. د جبې ستونزې به یو دي وصول قواعد او دفتری کارونو سیستم به بالکل تغییر لري.
د یو افغان مېرمنې خبرې مو اوریدلې چې په دې وروستیو کې کډوالۍ ته مخه کړي. دا وایي چې جبري مهاجرت له ګڼو ستونزو سره مخ کړي ده.
منفي فکرونه له خپل ذهن نه لري کې او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري.
سیما ستانوزدی چې په آلمان کې اوسېږي وایي دا سمه ده چې کډوالۍ خپلې ستونزې لري، خو که هر څه ته له مثبت اړخ څخه وګورو مشکلات راکمېږي. نن دی افغان کډوالو پاک له خبرې کوي چې بهر کې د نابلدۍ لواجې لستونزو شکایت کوي. د هلال لري مهم لټولي ملتیا مو وکړي. قدر منوتونکو د 2020 کال دی اگست نیمایي څخه وروسته یو شمیر هغه کسان هم کډوالۍ ته اړ شول چې کله هم د سفر هوډ نه درلود. دوی په خپل هیواد کې ځان ته په خپل خواخه اسانتیاوي برابرې کړې وي. کله چې مهاجر شول یو خو د خپل هیواد په شان سهولت ورته نه وو، بل دوی ذهنن دې ته چمتو نه وو چې یو دم دومره ستونزې وګالي. یو میرمن چې اوس په بهر کې اوسېږي او نه غواړي چې نومې په خبرونه کې خپور شي وایي چې د ژبې له ستونزو رانیولې ډاکټر تک پوری لګړو مشکلاتو سره لاس وکړیوان ده.
خوشنۍ سره باید وایم کوم وضعیت په هیواد باندې حاکم ده او حاکم سو د خزل لپاره ځوان دوزخ وګرځید او دا داس یو حالت وو چې په دې کې هیڅ شک نسته چې یو کورنۍ یا خزه یو فامیل په خپل خواخه خپل ملک نه وتلی ځکه دا یو تبعید او جبري مهاجرت ده چې ته هیڅ ذهنونو ته آماده نه یې. یو چیرته سفر کوي او ځي واقعا ستونزمن ده هلته د ژبې ستونزه به یو وي، د اصولو قواعدو او دفتري کارونو سیستم به بالکل تغییر لري. دومره ژورو تغییرات سره سړی یو چیرې ورځي نو یو ملک کې داخلیږي، واقعا ژوند ورته سخت دی. یو خوانه خوا ذهني بوج وي، بعدې خاطرې هغه وضعیت چې خپل ملک سړی ټول خپل کور خپل فامیل خپل ټول هغه ارزښتونه ملي ارزښتونه هغه حقونه چې درلودل هغه هم له لاسه ورکړي. نو د دغو ارزښتونو له لاسه ورکول خورا ذهني بوج او یو ډول ناروغي او فشار انسان باندې وارد کړي. سره له دومره فشارونو سره له دومره مشکلاتو سره بل ستونزه دی چې د یو ملک د ژبې سره بلاتیا او نه لري، اداري سیستم باندې ونه پوهیږي، ورقې چې راځي راځي او سړی ورته په ډېرو شایانو سړی نه پوهیږي دا باندې څنګه وکړي او سره هم د خپل ستونزو ته رسیدګۍ وکړي، ماشومان څنګه ښوونځي کې شامل کړي، ایمیلونو ته څومره ځواب ورکړي. واقعا دا سخت ده. او کسانو سره یو سه انګلیسي سره بلدتیا ولري، هلته افغانستان کې مې وظیفه اجرا کړی وي او څه باندې پوه وي، بیا هم کوښښ کوي چې دا حل لاره ورته ومومي او دغه ستونزه حل کړي، خو دا اسانه نه ده، دا وخت غواړي. ضرورت دغه ده چې باید انسان هلته هم زر د مدغمولو او فکر کسی ځان څنګه په ټولنه کې مدغم کړي، ځان څنګه ژبه زده کړي. واقعا دا یو ستونزمن کار ده چې دغومره مشکلات سره انسان یو ښځه لري وکولی شي. دغه زما په هند دا یو درې څلور کاله نیسي تر څو سړی پوره په ژبه باندې دغه ملک په ژبه باندې سړی حاکم شي، په ټولو ستونزو باندې ځان خبر کړي او پوهیږي چې څنګه حل لاره ورته ولټوي، څنګه خپله په خپل په خو باندې ودرېږي. دا واقعا ستونزمن کار ده، خو زه په دې باندې ویاړم او مطمئنه یم چې د افغان میرمنو دغه توانایي په افغان میرمنو کې شته او دوی چې هر ملک ته تللي دي، افغانان نارینه او ښځینه دغه ملک ژبه زده کړې ده، وظیفې پکې اجرا کړې دي، کار کوي، کار ځان ته پیدا کوي. خو لومړی کلونه او هغه لومړی ورځې واقعا څه په ژوند کې هغه ورځې چې هیڅ کله د چانه نه هیریږي او هغه ورځې وي چې د تصور لري چې په ژبه نه پوهیږي، په کار نه پوهیږي، هغه ټولنه کې مدغم سوی نه یې، نابلده یې، هر څه درته نوی دي لکه چې بلې دنیا ته تللی.
دا میرمن که هم خپل په بهر کې لژوند څخه خوښه نه ده، بیا هم نورو ښځو ته وایي چې په هیڅ ډول سختو شرایطو کې دي خپل روحیه له لاسه نه ورکوي.
هیلم دادا چې کله د مونږ فامیلونه او د مونږ خویندې له دغو حالاتو سره مخ کیږي، خپل روحیه دې له لاسه نه ورکوي، نو بیا دې ژمنه وکړي، بیا دې په خپلو پښو ودرېږي، ژبه دې زده کړي، زحمت دې وباسي، په ټولنه کې کوښښ وکړي چې ځان ملغم کړي، تر څو دوی وکولی شي خپلو ماشومانو سره مرسته وکړي په درسونو کې، کورسونو په چارو کې، ورسره مومد واوسیږي، ستونزو ته یې رسیدګۍ وکړي. تاسو په جریان کې یاست چې د ماشومانو حقوق کله کله موږ هاورو چې له ځینو نه ماشومان اخیستل شوي دي، پاندې له خاص هغه په ژبه باندې نه پویږي، هغه د خپل ماشومان ستونزې چې په خوندزیو کې لري رسیدګۍ نشي کولای، یا هغه برخوردونه کوي چې هغه د یو نوي ملک، د یو پرمختللي ملک د قوانینو سره خلاف وي، او یا دوی هغه ژور خپګان چې د پاغه ناروغي باندې اخته کیږي او دوی خپل ټول توانایی له لاسه ورکوي، بوج ذهني فشارونه راځي او دوی روغتیا خرابېږي، دوی نشي کولای چې بیا په پښو ودرېږي. لازم او بهتره لاره همدا ده چې هوډوکو، د مونږ خویندې ورونه هوډوکي، او کله چې دغه مسافرت مو وکړو یو ملک ته لاړلو، ژر تر ژره باید ژبه زده کړو، د ژوند په قوانینو، د ژوند کولو په اصولو باندې ځان بلد کړو، خپل چاپیریال کې له خلکو سره، له نوي کسان چې مونږ یې ګورو له هغه سره انساني هغه تماس ورسره ونیسو، خبرې ورسره وکړو، تر څو چې مونږ وکولای شو په هغه ټولنه کې ورو ورو ځان راحت احساس کو، فرهنګ سره ځان بلد کو، تر څو چې مونږ ته د ژوند چارې اسانه شي.
سیما ستانکزی چې په افغانستان کې او هم اوس په بهر کې له افغان میرمنو سره د دوی د ستونزو د حل کیدلو په برخه کې مرسته کوي وایي چې دی هم په لومړیو کې چې کله کډواله شوه او بل ملک ته راغله له ډیرو هسکو او ټیټو سره مخ شوه، خو تل یې هره ستونزه په پراخه سینه حل کړې. له نوموړي سره مې مرکه کړې. هغه په پیل کې د کډوالۍ د لومړیو ورځو په هکله وایي.
بابل اورس کلاس زه راغلم د محیط ماحول هر څه بدل و، ول انسان هر موجود د هر څه سره ځان عیاروي، له هر محیط ماحول سره په مرور به زمان بیرته ځان عیاروي او له هغه سره عادت کوي. خو زما د ژوند هغه لومړۍ ورځ د کله زه ځان ته راغلم هیڅ کله به مې هم له ذهن نه لرې نه سي، او هغه به همیشه زما په ذهن کې حق پاتې وي. کله څه د افغانستان ته مې وکتل، کله څه د محیط ته مې وکتل، کله څه د ماحول ته مې قتل، او هوا هم ډیره سړه و. مونږ چې کله لږه افغانستان نه راتلو دلته افغانستان کې هوا ډیره ګرم او زما د ماشوم هم نو هغه ما ته ډیره جالبه وه، او کله صراف نه ما دغه د کور او محیط او ماحول هر څه راته رقم ته نوي و. نو ټول شی غیر منظم غیر مرتب و، دته زه هم ډیره ستړې او خسته وم. نو دې وضعیت په ما باندې واقعاً ډیره بده اغیزه وکوله، او بیا لاړلم هغه راهنما چې مونږ ته فقط د یوې ورځې لپاره یو نفر څه راغی، هغه مونږ تر یوه سوپر مارکیټ بوتمه، هغلته ما د ژوند د لومړني توکي مې راونیوله او هغه مې راوړله کور ته. نو بیا بعد له هغه مونږ مثلا تقریبا یوه میاشت مونږ نشوای کولی چې هغه ادرس مونږ یو ځای ته ځو هغه پیدا کړو. هر څه اوس خو نړۍ ډېره وړکۍ شوې ده، د انټرنیټي موضوعات لکه لوکیشن او د شیان چې دي تاسو په موبایل کې درکول کېږي، او ته راحت کولی شې له یو ځای نه بل ځای ته خپل موخې او خپل هدف ته ورسېږي. خو دا هغه څه دي چې افغانستان کې نه کارول کېدی، او مونږ ته هم دا یو نوی شی و. مونږ لږ څه سرګردانۍ د چانه درلودل، یا مثلا په سړکونو او واټونو کې د ترافیکي علایم ماشومان له دې سره کله څه له یوه داسې جنګ ځپلي هېواد نه راځي، ورته واقعا مثلا نوي دي او نابلده دي، ورسره وخت نه وخت مثلا ځینې ستونزې او تېروتنې تېر کېږي. نو دا هغه څه دي چې زه په لومړۍ ورځ له دې سره مرست شولم. مثلا ماشومان مې مریض و، دوا ته مې ضرورت درلوده، په اسانۍ سره چې ډاکتر ته هم ځې تا ته مثلا دوا نه درکوي، نو توسعه کوي ستاسو اوبه وڅکوي، یا دا ورکوي، هغه ورکوي، په اسانۍ سره دوام شی نه ورکوي. د هغه ستونزې هغه خاطرې دي د سفر د لومړۍ ورځې نه زما په ذهن کې پاتې دي او همیشه به دا پاتې وي.
بله میرمن ستانکزی، له خپلو تجربو نه هغو میرمنو ته څه وایې چې همدا اوس یا په لارې دي یا نوی تصمیم نیسي سفر وکړي؟ ذهنن دوی څومره ماده اوسي، او وروسته به په دې وغږېږو چې کوم کارونه باید دوی وکړي.
انسان چې یو ځای ته ځي له هغه خپل محیط ټاټوبي، هغه ځای کې ستاسو زوکړه سوې ده، د هغه ترک کول، د هغه پرېښودل د هېڅ افغان لپاره هم ساده خبره نه ده. واقعا ډېره سخته ده، کله ته له خپل هېواد نه جلا کېږي، له خپل خلکو نه جلا کېږي، له خپل ولس نه جلا کېږي. دا واقعا انسان روحان او روانا مثلا زیات تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. یو تعداد کسان مثلا په تدا کې ډېر خوشحاله وي، راضي، کله څه محیط ګوري، کله څه له کورنۍ نه مثلا لرې کېږي، او بیا وروسته وروسته د هغو هغه نشتون ورته ډېر سخت تمامېږي، او انسان له روحي لحاظه هم ډېر تر خپل اغېز او تاثیر لاندې نیسي. خو بیا هم زما توسعه د هغو دوستانو او عزیزانو لپاره تازه سفر کوي، داسې دوی باید ذهن او روحان باید آماده اوسي او خپل ځان له محیط او چاپېریال سره عادت کړي، منفي فکرونه له خپل ذهن نه لرې کړي، او د یو مثبت لور په طرف باندې باید وګوري، مثبت نګره اوسي. او دا هغه څه دي که چېرې دوی همیشه په دې فکر اوسي ولا کورنۍ مې پاتې شوه یا دا یا هغه، د هغه وخت نه کله چې دی په ذهني او روحي موضوعاتو سره ګرفتاره کېږي، بیا نه د خپلې کورنۍ لپاره څه کولی سي او نه هم د ځان لپاره څه کولی سي. نو هڅه دې وکړي چې په نوي محیط کې ځان ته نوي دوستان پیدا کړي، له هغو سره مثلا یو څه ځان مصروفه کړي، له مطالعې سره ځان مصروفه کړي. دا هغه څه دي چې دوی له ذهني او روحي فشارو څخه ژغوري، د یوې ښې راتلونکې لپاره به دوی اماده کوي.
د نور څه باید له ځان سره ولري؟
نور څه چې ډېره اړینه ده او یادول یې هم ډېر مهمه دي، خو ژبه هر څوک باید په هره ژبې باندې څه څومره ژبې زده وي ځان پرې مسلطولی سي، خو هومره د انسان په ګټه ده، خو هومره د انسان شخصیت ته هم مثبت اغېزه لري، خو هومره دوی له ستونزو نه بچ کوي. کله چې مثلا مونږ اروپا ته راغلو آلمان کښې چې تر اوسه پورې مونږ مثلا ژبې باندې مسلط نه یو، یوه توصیه یو پیشنهاد مې د هغو کسانو لپاره چې سفر کوي ده ده چې د خلکو په خبرو پسې د نه ګرځي، ځکه زه له خپل سفر نه ډېره خرابه تجربه مې ده ده چې ما ته دوستانو له دې ځای نه چې کله زه په تماس کښې شوم دوی ما ته مثلا هر یوه هر څه راکولې، مثلا یوه راته ویلې چې دلته نخي ته کښېنسته، مثلا روجایي ګانې نسته نخي ته ځان سره روجایي ګانې راوړه، مثلا بلې راته ویلې کتان ته کښېنسته ته کولی شې ځان لپاره کتان جامې واخلې تیارې کړې، مثلا ته که ځان سره راوړې، بلې ویلې چې مثلا دلته ظرفونه ډېر قیمته دي، لوښي ډېر قیمته دي، دلته هېڅ هم قیمته نه دي، هر څه ترلاسه کولی شې. کله چې زه راغلمه مونږ ته یې څه څه مثلا روجایي به هم نخي وه، که مثلا شیر د برستنې وه هم نخي وه، که مثلا ظرف وه، هر څه یې مونږ ته را کړي وه. او ما د خپل سفر دومره خسته کوم کړی و، دومره مې په ځان باندې بوج زیات کړی و چې له حده زیاته تقریبا پنځلس شپاولس بایکه مونږ سره وه. دلته یو شمېر افغانان څه کوي، مثلا ځي سوپر مارکېټ ته قاشقه بیه کوي، هغه ورته وایي چې یوه نیمه یورو ده یا یوه یورو ده، او دوی بیا هغه محاسبه کوي په افغانیو باندې، بیا هغلته خپلو دوستانو ته مشوره ورکوي چې تاسو مثلا دا شی در سره واوړئ چې دلته ډېر قیمته ده، دا راوړي ډېر قیمته ده. په داسې حال کښې چې دوی پیسو باندې هېڅ هم قیمته نه دي، او لطفا د دا نور محاسبه کوي، نه په افغانیو باندې، ځکه په هر محیط کښې چې تر ژوند کوي په هماغو پیسو باندې خبرې کوي. نو توسعه مې د دوستانو لپاره همدغه ده، هغه څوک چې سفر کوي لطفا دغه شیان د ځان سره هېڅ نه راوړي، هر محیط هر محل ته چې ځي هر څه هغلته ترلاسه کولی شي، هر څه پیدا کېږي. له خپل سفر نه د خوند واخلي، مثلا چې یو ځای ته ځي د هغه خپل تګ نه د لذت نیسي.
وګما سادات چې په 2014 کال کې کاناډا ته کډواله شوې وایي دا چې د خپل پلومړیو کې له ډېرو سختیو سره مخ شوې وه، هوډ یې کړی و چې تر خپل توانه له هر کډوال سره مرسته وکړي، ښارو بازار کې بلد کړي، د رسمي دفترونو قوانین ورته بیان کړي او پرې نږدي کومې ستونزې چې دې لیدلې نور مهاجرې هم وویني. له میرمن سادات سره مې مرکه کړې. نوموړي په افغانستان کې د خپلې دندې پیل ښځو ته له کار څخه کړی. هغه په پیل کې په افغانستان کې خپل کار څخه وایي.
افغان میرمنې متاسفانه چې د کوم ورځې نه چې زه یعنی کله چې مونږ واړه وو هم د افغانو ښځو د مشکلاتو په هکله مونږ اورېدلی وو، مګر کله چې ما کار پیل کړو افغانو ښځو سره، ښځو د حقوق د دفاع دپاره ما کار شروع کړو، نو هغه وخت زه پوه شوم چې رښتیا افغانستان ښځې څومره قوي دي او څومره دوی غمونه زغمي. هغومره مشکلات چې افغانستان ښځې لري، نو زه فکر نه کوم چې د دنیا هیڅ یو مملکت ښځې دونه مشکلاتو سره مخ وي. هغه وخت صرف یعنی د اقل شاید یو فیصدی د ښځې وي چې هغوی خپل ازادي یې لرل تر یو حده پورې البته، مګر متاسفانه اوس په افغانستان کې ښځې حتی خپل د نفس اخیستلو صلاحیت هم هغوی خپله نه لري، د هغوی د خپل د کالو اخیستلو، هغوی خپل د تعلیم چې د هغوی شرعي حق دی حتی هغه هغوی ته نه ورکول کېږي. نو فکر وکړه یعنی ښځه یې کاملا د جامعې نه حذف شوي.
اوس راځو د تاسو د مسافرت ژوند ته. کله چې له افغانستان نه تاسو مهاجرت وکړ، نو اوس په ملک کې چې تاسو اوسېږئ د مېرمنو لپاره څه کوئ؟
ما د ښځو دردونه یعنی بیخي ورسره یعنی کاملا د افغان ښځې ژوند ما ته لکه آینه غوندې صاف ښکارېدل. کله چې ما دوی سره کار وکړل په افغانستان کې، ما ولیدل چې دوی څونه تکالیف او مشکلات سره مخ دي. کله چې زه د افغانستان نه راغلم کاناډا ته په 2014 کال کې، نو دلته هم زمونږ ښځې وې چې عین مشکلات لرل. فقط یوازنی تفاوت دا و چې دلته حکومت و او هغوی هغوی کولی شو چې مراجعه وکړي ارګانونو ته او خپل شکایت وړاندې کړي. مګر ډېرې ښځې د رسم رواج د خاطر، د کلتور او فرهنګ د خاطر، دوی نشو کولی چې حتی هماغه ظلم حتی په خارج کې، یعنی په کاناډا غوندې ځای کې هم هغوی د خاوند ظلمونه متحمل کېدو او هغوی تحمل کول، دغه ظلمونه به یې تحمل کول، غږ به یې نه ویستل. مهاجرین کله چې راتلل د افغانستان یا د امریکا د لارې نه، نو هغوی سره ما به ډېر کومک کول. البته دا زما کارونه ټول ولنټیر کارونه مې دي، رضاکار کارونه چې ما کړی، نو دا کومکونه ما د وخت نه افغانانو سره کول. کله چې بیا د 2021 کال کله چې حکومت د افغانستان سقوط وکړل او افغانانو راتګ کالګری ته شروع شو، دلته دا نوی راغلی افغانانو سره بلده شوم. کله چې مې دوی ته ولیدل، نو د دوی حالت ډېر زیات خراب واقعا، او هغه وخت همدغسې یو وخت هم و چې ډېر تاثیر کړی و خلکو باندې، ما باندې هم ډېر زیات تاثیر کړی و. مګر هغوی په صحنه کې و، هغوی د هماغې صحنې نه وتلې وې، نو هغوی ته ډېر مشکل و. نو ما داسې ښځو سره مخامخ شوم چې د دوی حالت به مې کتل، نو دوی ډېر یعنی ناتوان ښکارېدل، بې کسه ښکارېدل، خبرې نه شو کولی، د دې جرأت نه کول چې خبرې وکړي.
کله چې یو څوک مسافریږي بل وطن ته ځي، لکه څنګه ستاسو په خپلو خبرو کې ویل، لارې خو مشکلات وي، څومره ښه ده هغو افغانانو ته چې لپخان هلته میشت دي، په عامه خبره د دوی لاس ونیسي او دوی سره کومک وکړي.
یو خبره ده کله چې افغانان یو بل سره، د هر کشور خلک کیوي، د هر وطن خلک کیوي، کله چې د ماغې وطن خلک هغوی سره وګور نکړي، نور خلک د هغوی په رسم رواج نه پوهېږي. هر مملکت چې دوی ځي خدمات شته دی، اما کله چې دوی د هغوی په ژبه نه پوهېږي، د هغوی په رسم رواج نه پوهېږي، نو خدمات دوی ته هغومره مفید نه تمامېږي. هغه کس چې د دوی په ژبه پوهېږي، د دوی په کلتور رسم رواج د هماغې محیط دی، نو دا واضح خبره ده چې د هغې خدمات ډېر مؤثر وي دوی ته. یعنی دلته تر هغه ځایه پورې زما تجربه دی، کله چې دغه ښځې راغلل، نو ما ولیدل چې څومره مشکلات لري دوی، حتی خپل لاره نشي پیدا کولی، حتی خبرې د یو چا نه پوښتنه نشي کولی چې یو څه یې په کار وي، پوښتنه نشي کولی چې دغه څه مې په کار دی، د کوم ځای نه واخلم. زه په دې فکر کې شوم چې دوی ته باید یو پلان زه وسنجوم، زه باید حداقل یوه لاره ولرم چې د دوی مشکلات حل شي. دوی به چا ته مراجعه وکړي؟ کله چې دوی د دې هوټل نه ووت، نو دوی ته به ډېر مشکل وي چې دوی خپله لاره ته پیدا کړي. ما د واتس اپ ګروپ نه خپل کار شروع کړل، ښځو ته یو واتس اپ ګروپ مې جوړ کړو ښځو لپاره، چې په دې کې هر هغه ښځې چې د افغانستان نه راتلل، د هغې واتس اپ نمبر به مې دې ګروپ کې اډ کول، او هغوی ته به مې ویل چې هر مشکل چې تاسو لرئ فقط په دې ګروپ کې شیر کړئ، زه تاسو ته ځواب درکوم. ځکه چې هغوی خپل د یو ډېر متاسفانه د یو ډېر وړوکی سوال لپاره هغوی مجبور چې ورځې یا هفته انتظار وباسي تر څو چې هغوی نوبت ورسیږي او هغوی یو کارمند مراجعه وکړي او هغه د دې ځواب ورکړي.
میرمن صادق، که د سره توی تاسو دغه مرستې چې له نویو درغلو مهاجرینو سره کوي، علت یې څه ده؟ آیا کله چې اول خپله لاړې له ډېرو بدو ورځو سره مخ سوې، د دوی وضعیت ډېر زیات بدتره دی، څه علت ده چې تاسو غوښتل نوي کډوال په تېره بیا میرمنې هلته یې لاس ونیسئ؟
علت دا و چې هر څوک کله چې نوې راځي نو مشکلاتو سره مخ کېږي. زه هم ډېرو مشکلاتو سره مخ شوم کله چې زه نوې کاناډا ته راغلم. دغه ټول کارونه مې زه مجبور وم چې په خپله مخ کې تویسم. په هغه وخت کې حتی ما خپله لاره نشو پیدا کولی، حتی نه پوهېدم چې کوم سرویس زه ونیسم یا کوم بس زه ونیسم تر څو کولی شم چې هغه ځای ته شفاخانې پورې حتی زه لاړه شم. یو نهاد و چې هلته زه لاړم، هلته خوشبختانه یو دوست مې پیدا کړل چې هغه په پښتو ژبه خبرې کولې. دا رو روز ما خورخونده شوه او دا یو ورځ ما ته ګوګل مپ وښودل. نو ګوګل مپ شاید ډېر دلته یو عادي خبره وي، اما متاسفانه مونږ په افغانستان کې نه ګوګل مپ استفاده کوو او نه دغه سیستمونه لرو. دلته هغه ګوګل مپ کله چې ما ته وښودل، نو څومره اسانتیا سره زه مخ شوم. دغه عادي خبرې هم کله چې زه نه پوهېدم ډېر مشکلات سره مخ کېدم. نو دغه وجه وا چې هغه سخت چې ما ولیدل ما نه غوښتل چې نور افغانان وګوري. نو هغه وخت کې چې زه راغلم شاید داسې یو کس نه و لکه ما غوندې چې دلسوز د افغانان وي او هغوی ته خپل وخت ورکړي او هغوی سره مرسته وکړي. مګر کله چې افغانان دلته راغلل زه په دې فکر کې شوم چې هغه وخت که دلسوز نه و د دوی نو اوس باید زه دوی ته دلسوز شم. نو زه باید دوی ته دوی سره مرسته وکړم، زه باید دوی سره د دوی لاس ونیسم، د یو افغان په صفت، د یو ښځه په صفت زه باید د دوی لاس ونیسم تر څو دوی هغه مشکلات سره چې زه مخ شوی یم دوی مخ نشي.
بیا اوس چې تاسو قرار دي معلوماتونه کورسونه افغانانو ته هلته رهنمایي کوئ چې دوی افغان استادان ولري تر څو په ژبه سره پوه سي او د انګلیسي چې دغه ژبه ده زر زده کړي، دغه کارونه ستاسو کوئ؟ آیا کوم څوک تاسو سره مالی مرسته کوي که دام تاسو خپله رضاکارانه کوئ؟
متاسفانه اولو کې هیچ مرسته نه کولو. نو ما خپل کارونه ولنتیر شروع کړل، ښځو ته تقریبا 300 ښځې فعلا هم ما سره ګروپ کړي چې هغوی ته زه خدمات البته وړاندې کوم. کمپیوټر کورسونه مې ولنتیر دوی ته آنلاین شروع کړل، هیڅ کومه مرسته نه وه. ډېر مې کوشش وکړو چې باید د کومې لارې نه یعنی مخکې ته لاړ شم تر څو شم کولی چې حداقل دې خلکو ته کمپیوټر پیدا کړم یا لپټاپ پیدا کړم چې دوی ته زه ورکړم چې زه که ولنتیر درس ورکوم حتی هغوی دا وسایل ولري. متاسفانه ما ونه شو کولی ځکه چې هغه وخت ما کار کوو، بعد د هغې نه زه په دې فکر کې شوم چې زه خپله باید یو نهاد ولرم تر څو کولی شم چې فندنګ واخلم دغه افغانانو ته باید کار وکړم. خوشبختانه په 2023 اگست کې زما نهاد ثبت او راجستر شو. د هغې د لارې نه ما تقریبا یو کال کوشش وکړو چې تر څو زه وشم کولی چې یو وړوکی فندنګ واخلم انګلیسي صنفونو ته. فعلا هم کمپیوټر کورسونه لرم ولنتیر، البته بل دا چې بعض نور فعالیتونه لرم چې ټول البته ولنتیر دی. فقط انګلیسي صنفونو دپاره د امیګریشن د خونه یو وړوکی فنډنګ ماته راکړل شوی، په هماغې باندې زه دغه صنفونه مخکې ته وړم.
بله، ډېره زیاته مننه.
ژوندی اوسئ تاسو.
قدر منو دوستانو، په دې اله چې د افغان میرمنو ټولي ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ. د واتس اپ شمیره ده 00420211 4001. دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري.
چنارو پکندولی ونی راغلا ورپس چنو راغل سیلونا نو راغل سیلونا پیول منگوٹی گدر تا وخما دیگر دیا زدی ورورو رانا صبری دی ورو لگی دنا تاثیر داد غم آزان دی لم سوینا ورو لگی دنا کز دا چینا رو پکندو لی ونی راغا ور پسی نور آغ سیلونا نور آغ سیلونا پیول منگو تی گدر تا وخم آزی گرده آشنا زما پغی کی پروته ور ولگیدنا آشنا زما پغی کی پروته ور ولگیدنا زب پکه د تور زلفو پی و یما ور ولگیدنا کوز د چینارو پکندو دی ونی راغلا ور پسی نوراغ سیلونا نوراغ سیلونا پیول منگو تی بودر تا وخماز دیگر دی دل تان ناگی ل نشتا ور ولگیدنا د بیل تان ناگی ل نشتا ور ولگیدنا ما ته بخ پلا بخ کرلی دی غمنا ور ولگیدنا کوز د چینارو په کندو لی ونی راغلا ور پسی نور اغ سلونا نور اغ سلونا پاول منگو کی گدرتا وقت ماز دیگر بے دبیل تا نبیلا سزا دوی ور ولگیدنا دبیل تا ندیلا سزا بی ور ولگیدنا اشنه جدا که نور چپر